السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفیول استان اگزام تاسو مخکله ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې هغه خبرګون چې په موسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې په اړه کړه ده تاسو خبرو البته سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان چین او روسیې د استازي غونډه کې په داسال کې چې په دې غونډه کې به د افغانستان کوم استازي حضور ونه لري د افغانستان په مهمو مسایلو امنیت او حکومت او اقتصاد باندې به خبرې کوي په دوی منیمه کې یو کله په دوی منیمه کې د انصاف فلټه کې پروګرام او همدارس د حقیقت سره د 19 پروګرام درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د سیمه نړۍ په خبرونو کې چورست خبريږي او رې د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کرسمس په پیغام کې په منځني ختیځ کې د جګړې د ختمېدو هیله څرګنده کړې ده د پاکستان په پنجاب ایالت کې د غبار لکبل په ټرافیکي پیښو کې لک تر لک لس کسان مړ شوي دي د سیمه نړۍ خبرونه ورسته ملالې بشیر وای خو ناجی ساپې ته غوږ دوچې د افغانستان مهم خبرونه وای
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان اجرایه ریاست د جدید د شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشارونو ته غاړه نه دی په غور کې غیر مسول وسله والو د خوانزي د سلور زده کوونکو په ګډون لک تل لګ سوال لس ملکی وګړي يرغمل کړي او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلې د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي خو افغان حکومت وایي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او افغان حکومت استازي پکې حضور نه لري نتیجه به ونه لري د افغانستان اجرایه ریاست د جدید شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشارونو ته غاړه نه دی او د تیری کوونکو په وړاندې درېږي اجرایه ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د جدید شپږمه د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ یاد کړې او ویلي چې د افغانستان دولت د سولې، ثبات او د عدالت د ټینګېدو هڅه کوي نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل لو د شمی کلیزی سره برابر ده په غور کې غیر مسول وسله والو د خوانزي د سلور زده کوونکو په ګډون لک تل لګ سوال لس ملکی وګړي يرغمل کړي دغه ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیرین نازد رډیو ته ویل چې دغه کسانو لډلی اته تنه د ولسوالۍ د مرکز پوګدو کې د عبدالغفور او شپاکتن نور د محسن خان د وسله والو ډل له خوا تختول شوې دي یاد پیښه پاړه د غور امنیتي چارواکو سره دی ویلي او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دغه وزارت ویان ذبیح الله سرولین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دی
یو ډله پاکستان د نفت او ګاز له وزارت سره هم لیدلی دی او دغه سره خبرې هم کړې دي او تنم کړې ده چې معلومات موږ سره شریک کړي خو متاسفانه چې دغه کوئی محرم ستلی او افغانستان په رابطه موږ سره هم د مشخص گزارشونه نه دي شریک کړي
نوموړي ویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونه شي د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري په داسې حال کې چې روسیې پرون د نظامي الوتکې د سقوط له کبله نن ملي ماتم اعلان کړی زرګونو پلټونکي په تور سمندرګي کې د دې پیښې د قربانیانو په مړیو پسې ګرځي دغه الوتکه د ډسمبر په 15مه سوریې ته روانه وه چې پر لاره ولوېده او په نتیجه کې ټول دنیوي مسافر مړه شول
د روسیې د دفاع وزارت وایي ډګر جنرال ایګور کاناشینکوف ویلي نن سهار یوازې د 11 کسانو مړې موندل سوي دي، خو د راپور له مخې شپږ اتیا د بدن غړي مسکو ته د پلټنو لپاره رسېدلي دي. د نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل
Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел.
Дайвай палумрыю цалер вишту сату ки волос мэрия вдалу, таки я усулу цалор пинзу стоте тарласа свиди. Даж горыни о палатыни тим пасиме ки падавандара тога фаала дай.
Группировка привлекаемых сил.
Падагал утака ки да мусиқи мэшура дали Александров اتش پیته غړي هم وجل سوي دي. دغه ډله د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ترانو رسمي ډله وه چې د نوي کال د کنسرت لپاره د سوریې د همیمیم هوایي ډګر پر لور روانه وه. مسکو په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو یاغیانو پر ضد د 2015 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې هوایي حملې کوي. د ترکیه پوځ پر داعش جنګیالیو د دیرشو ملکیانو د وژلو تور پورې کړی چې غوښتل یې د سوریې له الباب ښار څخه وتښتي. انقره او یاغي متحدان یې له اونیو راهیسې هڅې کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د یکشنبې په ورځ د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی چې د دې هیواد پولې ته نږدې هغه ملکیان په کورني بمونو وژل سوي چې له الباب ښاره یې د تېښتې هڅې کولې. سوري یاغیان چې د ترکیې ځواکونو ملاتړ لري هم له اونیو راهیسې هڅې کوي له داعش ډلې څخه دغه ښار بیرته ونیسي. ترکیه ځواکونو له څلورو میاشتو راهیسې د فرات سپر په نوم عملیات پیل کړي دي. د اګست په 24مه انقرې د سوریې د حکومت مخالفینو د ملاتړ لپاره هلته هم ځکني ځواکونه ولیږل. د سوریې د کردانو پرمختګ مخه یې ونیوله او سرحدي سیمه یې له داعش ډلې څخه تصفیه کړه. تر اوسه د فرات سپر په عملیاتو کې شپږ دېرش ترکي سرتیري وژل سوي او شپاړس نور د داعش لخوا تېره اونۍ وژل سوي دي. دا د دغو عملیاتو له پیل راهیسې د ترکي ځواکونو تر ټولو زیات تلفات ګڼل کېږي. برطانیه میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې بیا په الباب ښار کې پر ترکیې په هوایي حملو کې د یوویشتو کوچنیانو په ګډون د اته اتیا ملکیانو د وژلو تور پورې کړی دی. د مقدونیا د محافظه کارو ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نیکولا فروګروفسکي کوي د خپل هیواد د دوهم پړاو پارلماني انتخابات وګټل. دا انتخابات یوازې په یوه حوزه کې ترسره سول ځکه په دغه سیمه کې سوسیال ډیموکرات ګوند د دسمبر د 11مې په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه کړي وو. د انتخاباتو چارواکو امر کړی وو چې په تیرس کلي کې باید د دسمبر په 15مه بیا انتخابات وسي. دغه کلی له پلازمینې سکوپیې څخه 50 کیلومتره لرې دی. د مقدونیا د انتخاباتي کمیسیون پر وبپاڼه د خپرو سویو نتایجو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند په دوهم پړاو کې 215 رایې ګټلې او لومړی ځل یې 149 رایې ګټلې وې، خو سوسیال ډیموکرات ګوند باید په دغه کلي کې د 500 څوکۍ خپلولو لپاره 302 رایې اخیستې وای. په تیرس کې له 214 سبسیو رایو ورکوونکو څخه یوازې 402 کسانو د دسمبر په 15مه رایه ورکړې. نورې اته رایې به د پر البانیایي نژادو القیتونو وویشل سي. د دسمبر په 11مه په تیرس کې 404 کسانو رایه ورکړې وې چې د درغلۍ د شکایتونو په نتیجه کې لغوه سوې. د دسمبر د 15مې ټاکنې تاییدوي چې د ګروفسکي ګوند به په پارلمان کې 150 څوکۍ او سوسیال ډیموکرات ګوند به 49 څوکۍ ولري. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس د افغانستان د شمیر ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 11.2. په مزار شریف کې اسمان زیزی وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 15.8. په کندهار کې هم اسمان زیزی وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 11.2. په هرات کې هم اسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 22.8. په جلال آباد کې بیا اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 19.8. په غزنی کې بیا نسبتا ساړه دی، د تودوخه لوړه درجه 11.0 او اسماني شین دی. په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 11.1. او په فیض آباد کې بیا باران وورید، تودوخه لوړه درجه 14.2 و. خو
سهار ګلام میرزی او نورو همکارانو مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او د هوا حالات یې وویل. دغه ټول په ازادي راډیو ټکی اور به پاڼه باندې کتلی شئ. سباته افغان چارواکو پرته په موسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روسیې غونډه کیږي. ولسی جرګې دا غونډه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې.
ای یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
په وزیرستان کې طبیعي زیرمې پیدا شوې. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان موافقه ترلاسه کړي.
ملن په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته یې سفر کړی او په دې رابطه کار وکړي. دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسېږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو پوتنسیالي او ظرفیتي ساحونه.
د بلخ د زارې ولسوالۍ اوسیدونکی له پخواني امنیت قمندان شکایت کوي.
ای آدم به خانه خود ساعت 12:30 بجه شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگرده برای من میگه 3 روز وقت داری زن طلاق بدی وگنه میکشمت به دریای شلگر میپرتم.
د خبرې لمک سره د انصاف لټکی پروگرام کې کړي دي. نور مسایل هم لرو، هله تر پیر سره پاتشه. مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. راځو لومړی مطلب ته. ولسی جرګه د افغانستان په اړه په موسکو کې جوړیدونکی کنفرانس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغه رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له روسیې غواړي چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
د
راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالۍ به نه وي. په عین حال کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې پریکړې به عملی جنبه ونه لري. د افغان حکومت تمه دا ده چې په هر دلیل چې په غونډه کې د افغان حکومت استازي ګډون ونه لري، په دې نظر یو چې دا ډول غونډې د افغانستان د وضعیت په اړه ښکاره او ګټور پروګرامونه نه لري او عملی جنبه پیدا کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسي نه په استفادې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه روسیا هڅه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې وکړي. د دغه جرګې غړی سالم محمد صالح وایي افغان حکومت دې د داسې غونډو پر وړاندې جدي غبرګونونه وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په مسکو کې جوړیدونکې غونډه غندلې وه او له افغان حکومته یې د زیات وضاحت غوښتنه کړې وه. معلومه به شي چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان په اړه څه پریکړې کوي.
و موردل چې تمه ده سبا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. البته د رسنیو د راپورونو لمخي په پاکستان کې د روسیې سفیر الکسی دیدوف څورز مخکي په دې اړه باندې ځینی توضیحات ورکړي. هغه د پاکستان له دولتي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې تمه ده په دې غونډه کې چې د بیجنګ تر غونډې وروسته په خپل نوا کې دریمه ده د افغانستان په اړه باندې بحث وشي. د ښه اقتصاد، ښه حکومتولۍ او یوې قوي اردو په برخه کې د افغانستان د خبره ضعفونه په ډاګه کړي او وایي چې افغانستان په دې برخه کې قوي او پیاوړی نه دی او په همدغو مسایلو باندې به هلته خبرې کیږي. بله، همداشي به د کابل پانتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی لمونږ سره د ټلیفون په ژوندۍ کرښه دی. استاد ستړي مه شئ، بخیر راغلی. په رپورت کې دا راغلی و چې تمه د سبا ته په مسکو کې غونډه وشي. درې اړخیزه غونډه ده خو د افغانستان استازی نشته او دا غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي. لومړی خو همدغه راته وایي چې په اصولو کې آیا داسې څه لیدل شوي دي چې د یو هیواد په اړه د غونډه کیږي او د هغې هیواد استازي ته حداقل بلنه هم نه ورکول کیږي؟
سلامونه وړاندې کوم. جالب خبر دا ده چې د غدرې وړ هیوادونه د افغانستان دولت پرسکت پیژني او ډیپلوماټیک اړیکو سره لري. دریو وړو هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي، اما کله چې د افغانستان په هکله خبرې کیږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت دغه یو خواته کیښودل کیږي، چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماټیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کیږي، او هم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کیدای شي.
بله استاد، د روسیې سفیر په اسلام آباد کې ویلي، همدارس رسنیو رپورټونه ورکړي چې د افغانستان په اقتصاد باندې دوی ځینې انتقادونه کړي، په پوځ باندې انتقاد کړی دی. پوځ ویلي چې غښتلی نه دی، اقتصاد هم کمزوری، او حکومت کې هم د دوی کمزورتیا د خبره ښوولې ده. دغه مسایل ولې مطرح کیږي، او لدغه غونډې هدف څه دی؟ دغه مسایل تر شا د دوی څه هدفونه پراته دي؟
زه فکر کوم چې د روسیې سفیر څرګندونه ډېر واضح دي، چې هغه په دې معنا ده چې د افغانستان اساسي قانون ته به احترامي کوي. موږ اساسي قانون کې ځانګړی اقتصادي سیستم لرو، په عین زمان کې دغه خبره نه یو ډول سیاسي کنایې یا تلویحات را برسره کیږي. په دې معنی چې کله په پوځ باندې انتقاد یې په داسې حال کې د افغانستان پوځ په دې سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د یو غښتلي سپر په توګه مبارزه کوي، چې حتی د روسیې امنیت هم همدغه پوځ ساتي. منظور به دا وي ښایي چې ولې د افغانستان پوځ په مستقیم ډول د امریکې یا د غرب له امکانات نه استفاده کوي، او هغه تاوتریخوالی ده چې روسان له امریکایانو سره له تېرو دوو کالونو را په دخوا په پوځي او سیاسي ډګر کې لري.
بله مننه استاد. یو څه بل چې
حکومت غښتلتیا او یا ضعف دا د بل هیواد آنی او احساساتي قضاوت ده. په هر صورت افغانستان دولت یو مشروع دولت ده، باید په هر ډول مذاکرات کې د افغانستان په ارتباط کې خپل حضور ولري.
بله استاد، په دې وروستیو کې د روسیې په اړه باندې ویل کېده چې روسي چارواکو ته منلي چې له طالبانو سره لینک لري، ارتباطات لري، او دوی تر ډېره پورې هدف د داعش ځپل ویلي، او له دغې ډلې په استفادې غوښتل دا کار وکړي. اول خو دغه کار راته وی چې څومره نقص دی، په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره دغه ډله عملا مخالفت کوي، او پاکستان خو هسې هم تورن په دغو مسایلو باندې او د طالبان او تروریزم په تاب د پنازینو پور کولو کې دغه دوه هیوادونه سره یوځای شوی، او چین هم سره یوځای دی. نو بل اخر څه به وشي، او افغان چارواکو ته څه په کار ده په دغه سی وخت کې؟
زه به کوم هر ډول مداخله، هر ډول لاسوهنه د افغانستان په چارو کې د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي، او همداشان د بل سیمه او نړۍ د هیوادونو د روسیې، چین او پاکستان په شمول به هیڅ په ګټه نه وي، او د دغه حرکت تر سره کول د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله ګڼل کیږي، او په نهایت کې د افغان حکومت د پکار ده چې باید په دې ارتباط واضح موضیګیری وکړي، او داس کانفرنسونه چې د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو په استازیتوب کې استازیتوبونه کوي، دغه نتایجو ته ارزښت ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی نصرالله ستانک ځای و چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه باندې د افغانستان نه پرته د پاکستان، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی په وزیرستان کې د پیدا شویو طبي زیرمو په تړاوي یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل، په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه کوم هیواد په ځانګړي ډول استفاده نشي کولای. یوسف خان زادران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي پاکستان ته به په یوازې ځان په وزیرستان کې د پیدا شوي جیولوجیکي جوړښتونو او رسوبي حوزو څخه د استفادې اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبه پر ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، افغان حکومت په سرحدي سیمو کې د شته زیرمو په اړه یو پلاوی پاکستان ته لیږلی تر څو په دې اړه خبرې وکړي چې له رسوبي سیمو څخه د استفادې میکانیزم څه ډول دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، د قانون وزارت وایي چې دوی تر اوسه زیرمو پاړه بحث له تخنیکی نظر ګوري.
موږ پر دې باندې پوهیږو چې د ډیورنډ کرښې هغه خواته په وزیرستان کې د ګازو زیرمې تثبیت شوي دي د پاکستان د خوا، خو عملا په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته سفر کړی او ټاکل شوی و چې د هماغه هیئت سفر په دوام یو دوه اړخیز ټیم جوړ شي او په دې رابطه کار وکړي او دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسیږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو پوتنسیالي او ظرفیتي ساحونه.
د پاکستاني ځینو رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. د ډان نیوز د معلوماتو له مخې د ګازو په کشف شوې دې ساحه کې تر 3 تریلیون متر مکعب ګاز شته. د قانون وزارت وایي چې دوی په دې اړه له پاکستانه د معلوماتو غوښتنه کړې خو د پاکستان له لورې ورته له معلومات نه دي ورکړل شوي او موضوع پټه ساتل شوي. په 1980 کلونو کې یوې فرانسوي کمپنۍ هم د افغانستان سره په همغږۍ په دې ساحو کې یوه فضایي سروې کړې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یې ځینې جوړښتونه تایید کړي خو د کیندنو په اړه یې تر اوسه چا دلچسپي نه ده څرګنده کړې. خو پاکستاني رسنیو د هغه هېواد د تیلو وزارت د معلوماتو له مخې لیکلي چې پاکستان اوس دلته په 15 برخو کې د ګازو د استخراج جوازونه صادر کړي دي. د چارو کارپو انجینر متی الله خروټی وایي اوس په دې اړه د افغان حکومت غږ اورېدل ستونزمن ښکاري خو په کار ده چې افغان چارواکي د ملګرو ملتونو او خپلو سیاسي ملګرو هېوادونو له لارې دا موضوع وڅېړي. هغه وایي د ډیورنډ ادعا یوې خوا خو په تخنیکي لحاظ هم باید په سرحدي سیمو کې د کیندنو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم موجود وي.
اصلا دا خو د افغانستان د خاورې یوه برخه ده چې دا زیرمې پکې پیدا شوي دي، اما چون دا معضله ده نو بینان دا نه تنها د افغانستان حکومت حل وایسي او نه تنها د پاکستان حکومت، ولو که د پاکستان حکومت په دې باندې ادعا وکړي دا زما اراضي ده او زما اراضي کې دا شی پیدا شوی، د افغانستان حکومت او ملل متحد او د افغانستان ولس هغه هیڅکله دا نه مني او دا که چیرې پاکستان بین المللي توافقاتو ته سر کې نه دي او د افغانستان تقاضا ته توجه ونه کړي د فکر کوم واضح کړکیچن کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوری د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د دغه کرښې دواړو خواو ته ځمکه خپل حق ګڼي. د قانون وزارت وایي په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان سره د تخنیکي بحث اړتیا ده، بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د رسوبي حوزو او ګډو جیولوجیکي جوړښتونو په اړه همغږي او کار کول مهم دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. مخکې له دې چې د بل ریپورټ معرفي تاسو ته وکړم، وایي یادونه وکړم چې په دغه پروګرام کې هم کولای شئ له لنډو خبرونو یعنی له 4:30 مخکې موږ ته زنګ راووهي او سبا ته په موسکو کې د جوړیدونکي غونډې په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړي. البته په دغه غونډه کې به په داسې حال کې دا غونډه ترسره شي او د چین، پاکستان او روسیې استازي به پکې برخه ولري چې افغان چارواکو ته یې بلنه نه ده ورکړې او په دې غونډه کې د افغانستان په مهمو مسایلو خبرې کېږي. مخکې هم روسي چارواکو د افغانستان اقتصاد، حکومتولي او د پاوز په اړه باندې ویلي دي چې دغه ځینې درې کمزورتیاوې یادې کړي دي دوی په خبره باندې، او سبا ته هم په ځینو مهمو مسایلو له دې ډلې بحث کېږي. ستاسو نظر موږ ته مهم دی، په لنډو ټکو کې خپل نظر راته ووایي. په 0 8 2 5 5 0 9 2 3 5 4 باندې په څو نورو شیبو کې موږ ته زنګ راوي، موږ بل تاسو سره خبرې وکړو. اوس هم ورزو د هلمند موجود ده. هلمند چارواکو هغه وزیر رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه به د مارجي او نادلي ولسوالۍ څخه ووزي. په هلمند کې 215 میوند قول اردو قمندان ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پلان لري. په دې اړه الیاس دایي ریپورت جوړ کړی.
د هلمند دولتي مسؤلینو د جنو رسنیو خبري رات کړی چې واکه حکومت پلان لري چې د مرجع او نادلي ولسوالۍ څخه خپل سرتیری وباسي او د لشکرګاه پر شاوخوا امنیتي کمربند باندې ځای پر ځای کړي. په هلمند کې د 215 ایوان کول اردو کمانډان بریډ جنرال ولو محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه خبرونه له مرکز کابل نه یو شمېر رسنیو خبر کړی، خو د ملي دفاع وزارت او خپل د 215 ایوان کول اردو رهبري د نیت نه لري او دا خبرې د حکومت په ضد د وسلوالو طالبانو ته
مخ کې د یک تلویزیون د خوا څخه داسې یو رپورټ راپورټ پورته چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ تخلیه کوي او د هغو د خوا څخه یو ډېر غیر منظم رپورټ خپور شوی دی چې زه دا په کلي شکل باندې ردومه. تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ټول افغان امنیتي ځواکونه فعلا په زرګونو تعداد قوتونه د مرجع او د نادلي په ولسوالۍ کې وجود لري او موږ ځانګړي پلانونه د شفقه دو ترنامه لاندې تر لاس لاندې لرو.
څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو له دې جملې یک تلویزیون داسې خبرونه خپره کړل چې ګواکې د هلمند څخه د 215 میوان کول اردو په غوښتنه هغه سرتیری او وسایل چې د څو میاشتو راهیسې په مرجع او نادلي کې محاصره دي راوباسي او پاتې سیمې وسلوالو ته پرېږدي. ځینو رسنیو د ملي دفاع وزارت د 215 میوان کول اردو څخه استول سوی داسې مکتوبونه خبره کړل چې په هغو کې د نادالي او مرجي ولسوالیو څخه د انتقال وړ وسایلو ترڅنګ د وسایلو شمیر هم ذکر سوی و چې باید تخریب سي تو وسلوال ترې استفاده ونه کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي که د یادو ولسوالیو څخه پاته سرتیرو حکومت راوباسي شاید د دغه سیمو بیرته نیول افغان ځواکونو ته زیات ستونزمن سي.
نه وطن خو ګټه نه کوي، ځکه چې یو خدوی دولت غواړي چې نړیوالو او خلکو ته دا وښيي چې عملا د نادالي او مرزي ولسوالۍ زموږ تر ولکې لاندې دي، او دوهم دا چې دا پر سرتیرو پر هغو سرتیرو چې د لشکرګاه په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جنګېږي هغوی ته ډېر مورال ورکوي چې دا د زموږ ډېرې لېرې ولسوالۍ هم تر ولکې لاندې دي، هغوی پر مورال باندې هم دا ډېر زیات تاثیر کوي. که چېرې دوی د ولسوالۍ څخه ووځي نو دا د دغو سرتیرو پر مورال باندې بد اغیزه کوي چې دوی د لشکرګاه په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې جنګېږي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم وړاندې تر دې د نادالي او مرجي څخه د سرتیرو د ایستلو د مسلې د موجودیت خبره تاییدوي، خو وایي مخه نیول سوې ده او داسې چې مرجا او نادالي وسلوال ته خوشې کړي دوی ته د منلو نه ده. نږدې اته میاشتې کېږي چې د هلمند د مرجا او نادالي ولسوالیو په مرکزونو کې شاوخوا 2500 افغان سرتیر محاصره دي او د هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي. کتونکي وایي که چیرې حکومت د یادو ولسوالیو څخه بند سرتیر چې میاشتې کېږي محاصره دي راوباسي، امکان لري اکثره پر خپل مخ ولاړ سي او څوک پکې حاضر نه سي چې نور د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې ته ادامه ورکړي.
ومریدل چې د هلمند چارواکو هغه ریپورټونه چې د مرجی او نادالي له ولسوالۍ څخه به افغان ځواکونه ووزي رد کړل. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مې اتروسه هم ویلي وو، زموږ د نن ورځې مهمه موضوع سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي په دې اړه باندې وه، او دا غونډه په تسل کې جوړیږي چې د افغانستان استازی په پکې نه وي خو د افغانستان په مهمو مسایلو به چینایي، روسیه او پاکستاني چارواکي بحث کوي. موږ له تاسو غوښتنه کړې وه چې راته زنګ ووهئ، یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو وایئ. د دغې غونډې په اړه باندې تاسو څومره موافق یاستئ په داسې حال کې چې افغان چارواکي نه دي ورغوښتل شوي؟
بلې نوري صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. نوري صاحب، زما لنډ نظر دا دی چې په لنډو ټکو کې داسې جلسې نورې په څلور پیا پنځه چارجانې به جلسې هم وشوي، په هغه کې د افغانستان د حکومت نماینده وو، اما نتیجه یې ورنه کړه. یو خو مخکې خو پاکستان موږ سره خپله درنګي کوله، اوس روسیه هم خپله درنګي راخیستې ده په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت یو نماینده نه وي، او یا د طالبانو فرضاً چې طالبان د سولې دعوه کوي چې د هغو نماینده نه وي، په خپله چې دا سوله بین الافغاني نه وي، زموږ مسائل زموږ مشکل بل څوک نه شي حلولی. او بله دا ده چې افغانان تر اوسه پورې افغانان د روسیې هغه ظلمونه چې پخوا اتحاد جماهیر سوسیالیستي و نن روسیه ځینې جوړه ده، هغه ظلمونه موږ نه دي هېر کړي تر ننه پورې. نو روسیه څنګه کولای شي او چین څنګه کولای شي چې د افغانستان یو نماینده نه وي او دی زموږ په باره کې د سولې جلسې جوړوي؟
زیاته مننه کوم اورېدونکو،
خوشبینه هم نه وي، نتیجه هم نه ورکوي.
کور ودان ژوندي اوسئ. بل اورېدونکی هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته ووایئ. بله، از موږ تخنیکي همکار شریک وي چې اوریدونکي ټلیفون قطع شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې اوریدونکي را سره وصل شي. همدا شی برته وایي چې اوریدونکي راغلي دی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي، لنډ نظر مراته وایي. سبا ته کانفرنس جوړیږي، افغان چارواکي به پکې نه وي. مهرباني وکړئ برات سادات صاحب خپل نظر راته وایي.
ما نظر دا دی چې دا پالیسی ټول د پاکستان ده، دی اوس غواړي چې د روس د لارې یا د چین د لارې نورم پر افغانستان باندې فشار ډېر کړي او خپل دوه مخه یا درې ګونه یا څلور ګونه سیاست د دې ورته غواړي چې په مخه ویسي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ځینو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې په اړه خپل نظریات شریکول. سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي پکې حضور نه لري خو د افغانستان په مهمو مسایلو به روسي، چینایي او پاکستاني چارواکي بحث کوي. اوس هم ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته. پاکستان هغه لزګونه هندي کب نیون کې خوشی کړی چې څباند یو کال مخکې نیولې او په دې اړه تفصیل لې الیاس دایي اورو.
پاکستاني چارواکي وایي 200 تنه هندي کب نیون کې د شنیت دی وکدام پترس کې د یک شنبه په ورځ د کراچي ښار له وزندان څخه خوشی کړی دي. دا هندي اتبا د هغو 1513 نیول سو کب نیونکو له ډلې و چې نږدې 14 میاشتې مخکې په عرب سمندرګي کې د پاکستان د اوبو قلمرو ته د غیر قانوني ننوتلو په خاطر نیول سوي وو. دا د سمندر هغه برخه ده چې د دواړو هیوادونو سرحد پکې روښانه نه دی. د کراچي اړوند د مالیر ولسوالۍ د زندان مشر شونیل حسین شاه د دې کب نیونکو د خوشې کولو د پریکړې په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل چې پاتې کسان به هم ډېر ژر خوشې سي. موږ ټول 1513 هندي کب نیونکي نیولي چې له دې ډلې 260 تنه نن د پاکستان د حکومت د ښه نیت د اقدام په ترڅ کې خوشې شول. په بل پړاو کې به د جنوري په 15 نیټه پاتې 219 کسان هم خوشې سي. دا کسان د پاکستان د بسټ ایښودونکي محمد علي جناح د زوکړې د کلیس په مناسبت چې د کرسمرس له ورځې سره برابر ده خوشې سوي دي او اسلام آباد هیله لري چې هند به ځوابي اقدام وکړي او لسګونه پاکستاني کب نیونکي به خوشې کړي. د پاکستان او هند د سمندري چارو مسؤلي ادارې اکثره یو د بل کب نیونکي په دې تور نیسي چې په غیر قانوني ډول یا په ناسم ځای کې کبان نیسي. خو وروسته له هغه چې د دې دوو رقیبو هیوادونو اړیکې په لانجمن کشمیر کې د نښتو له کبله کړکېچنې شولې، دا لومړی ځل دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅه کېږي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړېدونکي کنفرانس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د موندل شوی طبیعي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوالو د ښوونځي د څلور ورځې د کوونکو په ګډون لږ تر لږه 14 ملکي وګړي یرغمل نیولی دي. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې وسلوالو طالبانو د یوې ځوانې ښځې سر پرې کړی دی. د روسیې د لویدلې نظامي الوتکې د یولسو قربانیانو مړی موندل شوی دی او د نورو کسانو د مړیو پلټنې روانې دي. د ترکیې پوځ وایي داعش جنګیالیو هغه دیرش ملکیان وژلي چې غوښتل یې د سوریې له الباب ښار څخه وتښتي. د مقدونیا د محافظه کارو ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نیکولا ګروفسکي کوي د خپل هیواد د دوهم پړاو پارلماني انتخابات وګټل. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کرسمس په پیغام کې هیله څرګنده کړې چې په منځني ختیځ کې به جګړه پای ته ورسیږي.
ملالۍ بشیر مننه چې مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه او فیسبوک .com/ازادي رادیو باندې کتلی شئ. اوس هم سهار ګل امیرزی ته غوږ دو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم سبا د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي له هند سره ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره په تیرو دریو ورځو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول او د سیالۍ لپاره ښه چمتووالی لري. دغه سیالۍ سبا د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه سیالۍ د ډسمبر په 28 پیل او 15 ورځې بعد دوام وکړي. په پام کې د چې سبا د ګالف لوبغاړي د اماتور ګالف دریم پړاو سیالیو کې د ګډون په خاطر د بنگلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ شي. د افغانستان د بدن روزنې ریاست ویان د عارف ایمان نن ازادي راډیو ته د دیلو بو د هدف اړه داسې وویل. دی وایي د لوبغاړو او څارونکو لپاره د زده کړې فرصت دی چې وکړی شي د ګالف د لوبو له نوو سیستمونو او قوانینو خبر شي. په ټولیز ډول د ګالف لوبو د لوبغاړو او روزونکو ظرفیتونو لوړول دي. د ګالف دغه تمریناتي سیالۍ د ګالف نړیوال فدراسیون لخوا په لار اچول کیږي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. او په کابل کې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ د اویا لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سنوکر د لوبو د پراختیا ودې او د غوره لوبغاړو د ټاکلو په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. له ملتیا مو مننه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. د زابل امنیتي مقامات وی دغه ولایت په خاک افغان ولسوالي او یو شمیر نور سیمو کې بهرني وسلوال فعالیت لري. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل بهرني وسلوال په خاک افغان ولسوالي کې اډه لري او له همدې سیمې نور ولایتونو ته وسلوال استوي. رضوان مراد له خغلی فرای سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په زابل کې کومې بهرني وسلوالې ډلې فعالیت کوي.
خلاص د باز کشفی او استخباراتي راپورونه چې را رسیدلي دي او د محل خلک مو سره په ثبات کې دي، یو تعداد خارجي اسوای د داعش تر نام لاندې یا پر مثال د القاعده او یا چیچن د غیر خارجي اسوای د خاک افغان پولیس والي کې چې تقریبا د لس کال و دي خواته د مخالفین تر تسلط لاندې دي، الته تجمع لري د دې قرارګاه هلته موجود دي چې دغه ځای څخه بیا اروزګان او غزنی او پکتیکا او د چوپان ولسوالي ارغنداب ولسوالي د زابل
فراهی صاحب چې دومره معلومات استخباراتي تاسو لري چې دوی هلته قرارګاه لري او نورو ولسوالیو یا نورو ولایتونو ته دوی هلته خلک استوي، ولې تر اوسه د دې خلکو په ضد یا د دې بهرنیو وسلوالو پر ضد اقدام نه دی شوی؟
سویلی صاحب تقریبا تاسو په پجیدیان کې هستئ یا دغه صاحب تقریبا د شل شپې یا یوه میاشت و دې خواته هغه سا زموږ د هوایي امنیتي دغه تر پوشش لاندې دي، یو څو نقطو کې اجراات هم شوي دي، موږ یو امنیتي پلان هم په مخې لرو، فعلاً په هغه پلان کار شوی دي، انشاءالله رحمان که خدای کوله زر تر زره په هغه ساعت کې چې د خاک افغان ولسوالۍ دي یو مشترک عملیات به پیل.
دغه کسان په کوم ساحو د خاک افغان کې دي؟ څه ډول دې ساحې ته دې ولسوالۍ دې ولایت ته راورسېدل؟ په کوم لارو؟
خدای سي دي صاحب چې مو تقریبا دریش پیتر کیلومتره مشترک مرز د پاکستان سره لرو چې هغه اضافه تر دریش کیلومتره د مخالفینو په مخ خلاص دي. دې کولی شي چې هر وخت شپه ورځ دې ته راتګ وکړي. ناوې ولسوالۍ چې د غزني د ولایت مربوط دي، خاک افغان ولسوالۍ چې د زابل د ولایت مربوط دي، و دې خواته دې خپل تجهیزات او خپل اکمالات وکړي. خو بیا هم اوس به داسو نقطو کې چې دی د خاک افغان په ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي چې خاک افغان د لس کاله و دې خواته د مخالفینو تر تسلط لاندې دي. دغه ځای څخه بیا د چوپان ولسوالۍ چې غرنۍ ولسوالۍ دي، صابل عبور دي، په د لیرو نقطو کې دي، هلته بودباش لري، ناممکنه دي تګ و راتګ. فعلاً موږ پلان په مخ کې لرو، انشاءالله رحمان کوشش کوو یو امیدواري سره چې زر تر زره د خاک افغان په ولسوالۍ کې عملیات مشترک به شروع شي، خاک افغان به فعال شي.
فراهی صاحب، په اکثرو سیمو کې چې صابل عبور سیمې دي په خاص ډول بهرني وسلوال وي، اکثره د ائتلاف یا د امریکا په ملاتړ هوایي ځواکونه هلته عملیات کوي. بل دا چې دفاع وزارت وایي چې موږ په ټول افغانستان کې د شفق دوه په نامه عملیات لرو، آیا دا عملیات خاک افغان پورې رسیدلي او آیا تاسو خارجیان په جریان کې چولی؟
بله، تقریبا د یو میاشت و دې خواته زموږ مشترک عملیات شروع شوي دي. د شهر صفا پولیسوالۍ کې، د شاجوی پولیسوالۍ، ارغنداب، فعلاً د میزان پولیسوالۍ کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. هغه د خاک افغان ولسوالۍ هم زموږ په پلان کې سته، انشاءالله رحمان زر تر زره به دغه پلان عملي شي.
د زابل د امنی قمندانې د امنیت عامر خغلی فرایی سره مو د رضوان مراد مرکه اورېدله. خغلی فرایی وویل چې د داعش القاعده او چچنی جنګیالیو په نوم ځینې ډلې په خاک افغان ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې لارې د اروزګان، غزنی، پکتیکا او ارغنداب ځینو سیمو ته ورځي او هلته هم امنیو کې لاس لري. ده وویل چې په دې اړه باندې عملیات پیل کړي د دغو مخالفینو په ضد. د اروزګان د چنارتو ولسوالۍ خلک وایي خوراکي توکي نه لري او ډېر ژر به ځینې کسان د خوراکي توکو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د اروزګان ولایتي چارواکي هم دغه خبرې تاییدوي او وایي چې له ډېرې مودې راهیسې د دغې ولسوالۍ لارې د ناامنیو له امله د مرکز ټرینګ کوټ په سره لارې بند شوې دي او د ناامنیو په خاطر هیڅوک نشي کولی چې ټرینګ کوټ ته تګ راتګ وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اروزګانه دا رپورټ را لېږلی.
د ورزګان ولایت د چنار ټول سوالي کومندان اختر محمد د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چنار ټول سوالي لار د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ سره د تیر څلور میاشتې راهیسې وسلوال طالبان د ترافیک پر مخ تړلې ده، چې په خبرې وسلوال طالبان د ولسوالۍ ته هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي او عام خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې خلک د غنمو د نشتوالي له امله د جواري خوراک ته اړ شوي او همدارنګه د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې درې برابره لوړ شوي دي. کومندان اختر محمد زیاته کړه کومندان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې چنارتو ولسوالۍ ته عاجل مرستې ورسوي. له دې سره د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په خورا بد حالات کې ژوند تېروي او له دولت څخه د یادې ولسوالۍ د لارې د خلاصون غوښتنه کوي. د چنارتو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان د شان دې خواته نه پرېږدي، غوړي وړه مثال تنچیل دغه رقم راوخت ټول ګاز یعنی ټول هغه خوراکي ضرورت شیان
د دولت سره موږ دا غواړو چې دولت سره همکاري وکړي او کومک سره وکړي سم دغه خپل عملیات خپل دغه پر مخ یوسي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی هم په چنارتو ولسوالۍ کې یادې ستونزې مني او وایي چې په راتلونکو پنځو ورځو کې به دغه ولسوالۍ ته د هوا له لارې عاجلې مرستې ورسوي. نوموړي د وسلوال طالبانو دغه کار چې پر ملکي وګړو یې لاره بنده کړې غیر انساني عمل بولي. غوښتنه کوي چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار نه اخلي. شغلی خروټی وای
کوم خبره چې چنار تو دی ولسوالۍ متعلق دی، خلکو ستونزې واقعیت لري، د ډېر مودې نه د لارې بنده شوې ده. د مونږه ازمي کوشش دا دی چې مونږ ټول ولسوالۍ ته لارې خلاصې کړو، چنار تو په یو سخت حالت کې دی.
خروټی پر وسلوال طالبانو هم غږ وکړ چې نور دې له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې دې خپل کړي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک له ورته برخلیک سره مخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سیند له کابل را لګلای دی تمه ده. هلته البته دغه دی یو درې ورځنی کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه باندې په ازبکستان کې جوړیږي. د فوائد عامه وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډ اقتصادي غونډه به افغانستان ته د ترانزیت، سوداګرۍ، پانګونې او په داسې نورو اقتصادي برخو کې سانتیاوی برابر کړی. د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دې غړي اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي سکتور وزیران او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی استازي ګډون کوي.
د افغانستان د فائدامي وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا، یو بل ته ترانسپورټي اسانتیاوې برابرول، د افغانستان پراختیایي پروژو ته د ازبکستان د پانګوالو د پانګو جلبول، په ازبکستان کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې اسانول او داسې نور، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې مهمې موضوعګانې دي. د فائدامي وزارت چارواکي هیله ښیي چې د دغه اقتصادي ګډې غونډې پریکړې به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ډېرې ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان مهدي روحاني ازادي راډیو ته وویل:
قرار است در دو روز مذاکرات روی گسترش همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت، انرژی
تاکل شوی. دا په دغه دوه ورځنیو مذاکراتو کې په اقتصادي همکاری، سوداګرۍ، ترانزیت، برښنا او د سړکونو او د اورګاډي پټلۍ په تخنیکی همکاریو او داسې نورو موافقه وشي. همدارنګه به پر غټو لستونزو چې زمونږ سوداګري لري خبري وشي، ترڅو افغان سوداګر وکړي شي په اسانۍ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه وکړي او خپل مالونه ولېږدوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روان لمریز کال په لومړیو کې د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې یو لړ تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او حیرتانو ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزاره تر هراته پورې د حلقوي سړک په سروې کې لازمه مرسته کوي.
رپورت ما اوریدل چې تامه ده په ازبکستان کې د افغانستان په اړه باندې غونډه وشي او موضوع هم اقتصادي موضوعات دی. د پاکستان دفاع وزیر اسرائیل ته وروسته له هغې د ځوابي حملې ګواښ کړی چې په یو خبري سایټ کې د اسرائیلو له لوري د اټومي بریت په اړه جعلي خبر خپور شوی. رسنیو راپورونه خپره کړي چې د اسرائیلو دفاع وزارت له خپل لوري د اټومي وسلې د کارولو خبر دروغ او جعلي ګڼلی. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی.
په هغه جالی راپور کې چې په ای ډبلیو ډی نیوز کې خپور شوی د اسرائیلو د دفاع وزارت په حواله لیکل شوی و چې که پاکستان په هر نوم خپل ځکني سرتیری سوریه ته ولیږي، اسرائیل به پاکستان په اټومي بریت ویچار کړي. په دغه جالی خبر کې د اټومي بریت ګواښ د اسرائیلو په خوانی دفاع وزیر موشی یالون ته منسوب شوی دی چې هغه شاوخوا اوه میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه خبر له خپرېدو وروسته اسرائیلو ته د ځوابي بریت ګواښ کړی او د جمعې په ورځ یې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: د اسرائیلو دفاع وزارت موږ په سوریه کې د داعش په وړاندې مبارزې له کبله ګواښلي یو، خو اسرائیلو هیر کړي چې پاکستان هم یو اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه محمد آصف دا څرګندونې د دې سبب سوی چې د اسرائیلو دفاع وزارت د شنبې په ورځ وضاحت ورکړي. د اسرائیلو دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت دغه ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې دا څرګندونې جعلي دي او حقیقت نه لري. اسرائیل د خپل اټومي وسلې په تړاو د ابهام پالیسي غوره کړې چې نه یې موجودیت تاییدوي او نه انکار ترې کوي، خو تر ډېره باور دادی چې اسرائیل یو اټومي قدرت دی. پاکستان په لومړي ځل په 1998 کال کې خپل اټومي ازموینه ترسره کړه. که په دې باور دي چې دغه هیواد شاوخوا 160 اټومي وسلې او په چټکۍ سره ډیریدونکو ذخیرې لري. پاکستان چې تر ډیره مسلمانان پکې میشت دي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د آصف دغه څرګندونو ته تر ډیره په خپل پاکستان کې د ملنډو په ژبه ځوابونه ویل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي راپورونو او څرګندونو د خپرېدو لړۍ په ډیره توګه ګوګل تیر اونۍ ویل و چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې غیر قانوني او جعلي خبرونه په اتومات ډول وپیژندل سي او لمنځه یوړل سي.
چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. تر دې وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام او بیا د حقیقت سره پروګرام. تر بیا زه صفی الله ستانک زی له تاسو اجازه غواړم.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو وسیدونکو محمد ضیا ستونزې راخستې ده. دوی د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه او کنه نو و به دی وژنم، او دا به هم واوري چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکو محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واوري.
تجاوزګر به نام اکرم زاری قماندان ولسوالۍ زاری بود و به فرمان
د خپل ټول خبرې په دری ژبه وکړه او ویل چې تیرې کونکي د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زاری دی. د قضیه په تړاو د کورنوي چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او د قانون سره سم جزا دی ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنوي چارو وزارت لخوا بیا اکرم زاری ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانوني نه ده، دا یو ظلم ده.
اخو غیر قانوني است، واقعا ظلم است.
له محمد زیام و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شو وارد میشم ی ادم به خانه خود میبینیم ی ادم برمیګرد
دی وای یوشپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننه وزم چې دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چې درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کنن وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم د محمد زیه په خبره دا سړی زور واکې او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم پارلمان وزارتونه او تر جمهوریت ریاست میزان ورسو عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه اورید
هیڅ ګونه شونیدګی به عمل نامد
له محمد زیام دا پښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن د پاره راغلو دی جواب راکړ
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک مره کوشته اینا میخواستن که خانم مره بگیرن
دی وبل زمال مېرمن سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووجنی او خزه مې خپل کړی
څنګه خانم مره بگیرن
لدی مې دا مو پښتل چې مېرمن دې په دې اړه سوي دی وبل
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو گفتم ما را
دیوای دومره خبرم چه ورته ویلی چه ووای چه محمد زیاد ری میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده
دا داده ای دار خانم ما کده
محمد زیاد له حکومت غواری چه فریاد واوری او بله دا سوک چه دا اکرم زاره ملاتر کبی زما جوان تری پا خطر کده
طرف اکرم و پشتوانان اکرم به قتل میرسم
دده په خبره سلور 15 میاشت کیږي چې بلخ ته نشم تله زکه چې د اکرم زاریو لپلویان وژل کیګم
جان ما در خطر است کسایی که اکرم پشتوانی میکنن
دی وای زما امنیت دی خوندی شي
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد زیاد قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم زیا نظر ولرو خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب را نه کړ په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه ادعا کون که مور سر پا مستقیم تماس که کر دو ور تا دا اکرم زاره سخه شکایت وکر او دا بلخ دوالی ویاند منیر فرهاد ور تا وو بیر
ما در باره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم
فرهاد وبل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزل له مختلف رسنیو سره خبري کړي زله تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ لوالي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایي ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابل اعتراض کوي فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي که زاري او که بل مسؤول وي له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره
زیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت ته نام با قوانانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وزیفه مسپاریم که در ایسی امنیت تان هم ما توجه جدی خواب کردیم ما در خدمت هسته مر مشکل باش حل میکنیم
دو ویلستا در امنیت پاره با امنیت قماندانه او ملی امنیت سر خبری وکلو سوستا امنیت تا جدی پام وشی مونگستا پا خدمت کیو هر استونز چوی حل بیکلو
ما در خدمت هسته مر مشکل باش حل میکنیم
د انصاف پلټکه
دا ود آزادی رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت د سترې محکمې پریکړې ته انتظار او پر سترې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانانی اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خپرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره کله وشړم شي د لومړي پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده، په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی، څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا سول او دغه استیزا د قانون د دنیوي ماده مطابق نه و، بنان حکومت د دې ماده لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، تر څو سترې محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول سي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دا توضیحات قانې کوون کې نوی د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شیردي او رای چونه وسی. ولی او په حکومت په دومړي ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینټ، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه دروي وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و، بنان حکومت فلیکر وکړي چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نشي.
بس یو ځل دی او ولکې شي د سترې محکمې د پریکړه شاوخوا یو میاشت وزنډي د لامل امدادي وي چې حکومت ځینې فشارونه په سترې محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څنګه راته دی؟
حکومت یوازې په دې خاطر د پریکړه یا د ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایه قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایه قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه یې رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ارایه سي، ولې د لپاره چې موږ د سترې محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګنا فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم وارد کېدلی سي.
څه فکر کوئ نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وزنډید؟
شدا چولې زنډیدلې د سترې محکمې د صلاحیت بحث دی، هغه یو په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای سي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي وګوري. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نسکه کېدلی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه را دوي، دا یو ش بحث دی. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا پارلمان ته واستوي. ولی کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخه ولري، د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانوني او ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، دا په دې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخه په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د ولس استازي حقوقي په ډول امتحان کې راولي یا به حقوقي څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسه چې په راتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کړي. ستره محکمه د یو خپلواک قوه په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د سترې محکمې صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایه کړي. نو که سره محکمه یو درېمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، کدریم قوا د قانون تفسیر وړاندې کوي دا باید د ټول د پاره قابل د قبول وي او د از مشترک کومه کوي چې بل اخره دغه پړاو څخه پښتو سره مخته ولاړ شو
د ولسی جرګې د وسنی د ریز معلوماتي چې خایي په خپل ځای ډیر کلک ولاړ وسی کچیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامن شي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو خپل تصامیم چې مو هر ډول وي فردي ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې مو هر ډول وي هغه په خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي
یو بل مهمه مسله هغه د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری مثلا د معدن وزارت همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي عامل څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي آیا د اجرایی ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او کنه کوم نور ستونزې دي
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو نمونه یاد کړل د دې وزیران مستعفی شوی یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو بینان دا بحثونه لډیر په خوا څخه نه دي یعنی تازه دغه وزارتونه خالص دي
د معدنون وزارت
حکومت په خوا سید ولی پر دې باندې کار شروع دی